یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي سوله د یو کس یا یو وزارت کار نه دی. په دې اړه له نورو موضوعاتو، نړیوالو مسایلو او د انتخاباتو لپاره د ازادۍ رادیو له اونیز پروګرام سره یو ځای ګڼ مطالب لرو. اوریدو ته را سره اوسئ. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د دې ټولو مطالبو له وړاندې کولو مخکې فریبا ظاهر ته غوږ شئ چې خبرونه یې چمتو کړي وړاندې کوي.
السلام علیکم. په سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي د دې لپاره چې د افغانستان په جګړه کې ټول ولس زیاتې قربانۍ ورکړي باید د سولې په بهیر کې ونډه ولري. د غزنی والی وایي په دې ولایت کې روان لمریز کال تر 1500 ډیر د دولت وسلوال مخالفین وژل شوي دي، او د ایران یو مخکښ تحقیق کوونکی د ایران له هغه پلان څخه شاته سو چې پکې ویل شوي وو تهران به د نسکورې شوي اوکراینی الوتکې تور بکس کوم بل هیواد ته وسپاري. د خبرونو تفصیل. د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي د دې لپاره چې د افغانستان په جګړه کې ټول ولس زیاتې قربانۍ ورکړي باید د سولې په بهیر کې ونډه ولري. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا ته په وینا کې وویل چې سوله د یوه کس او یوه وزارت کار نه دی او باید ټول ولس پکې ګډون ولري. بلخوا د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي له ګڼو افغان چارواکو سره د بین الافغاني مذاکراتو لپاره پر چمتووالي هم خبرې کړي دي. د دې موضوع تفصیل په همدې خبرونه کې اورېدلی سي. بلخوا د سولې په چارو کې د دولت وزیر په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما له مشر سره د سولې پر موضوع خبرې وکړې. عبدالسلام رحیمی پرون پر خپل ټویټر کې د تاتامیچی یاماموتو سره خپله کتنه ګټوره ګڼله ده. د ټویټ په حواله په دې کتنه کې پر اوربند د افغانانو پر ټینګار هم خبرې وسوې. د افغانستان د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقی بیا پرون ازادي راډیو ته وویل د تاوتریخوالي د کمولو پر ځای په کار د وسلوال طالبان له اوربند سره موافقه وکړي. وسلوال طالبان چې استازی په قطر کې له امریکایي هیئت سره په خبرو بوختي په وروستیو کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو خبره کړې ده. د غزنی والی وایي په دې ولایت کې روان لمریز کال تر 1500 ډیر د دولت وسلوال مخالفین وژل شوي دي. وحیدالله کلیمزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل په دغو وسلوالو کې بهرني اتباع هم شامل دي.
تقریبا د غزنی په ماحول کې هغه ارقام چې عملیاتو نه وروسته مو جمع شوي دي د 1400 په شاوخوا کې مخالفین وژل شوي دي، چې په دې کې تقریبا د 15 کسان به سرګروپانو مشران وو. چچنیا او ځینو نقطو کې عرب جنګیالي هم په دوی پسې په کې وو.
د غزنی والی د روان لمریز کال له پیله تر سلو زیاتو د نورو وسلوالو د نیولو خبره هم وکړه. وسلوال طالبان خپلو جنګیالیو ته وراوښتې مرګ ژوبل تاییدوي، خو وایي شمېرې کم دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د یمن چارواکي وایي په مرکزی ولایت مارب کې د میزایل او بی پیلوټ الوتکې په حمله کې چې هدف یې سرتیری وو تر سلو زیات کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. د یمن د بهرنیو چارو وزیر محمد الحدرمی پرون د حمله چې د ماښام تر لمانځه مخکې په یوه جمعه څیرمه سوې یو بزدلانه تروریستي عمل بللی چې ټول مذهبي بشري اصول او ارزښتونه تر پښو لاندې کوي. بلخوا د یمن د پوځ ویان عبدو عبدالله مجالی بیا د وژل شوي شمېر شپږ اویا تنه ښودلی دی. که څه هم چا د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی، خو په یمن کې حوثي یاغیان چې ایران یې ملاتړ کوي په دې حمله کې دخیل بلل شوي دي. د یمن هغه حکومت چې نړیوال یې په رسمیت پیژني او د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف یې ملاتړ کوي له 2014 میلادي کال راهیسې له حوثي یاغیانو سره په جګړه بوخت دی. د ایران یو مخکښ تحقیق کوونکی د ایران له هغه پلان څخه شاته سو چې پکې ویل شوي وو تهران به د نسکورې شوي اوکراینی الوتکې تور بکس کوم بل هیواد ته وسپاري. دا په داسې حال کې ده چې د هغو یوولسو اوکراینیانو مړي چې د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې ووژل شول پرون کیف ته ورسېدل. دغه الوتکې د جنوري پر 8 د ایراني چارواکو په خبره د پوځ لخوا په تیروتنې سره وویشتل شوه او 1600 سورلی یې ووژل شول. دولتي اژانس ایرنا د ایران د مخکښ تحقیق کوونکی حسن رضایی فر خبری راخیستی او ویلی دی چې د اوکرين اوکرينی الوتکې د الوتنې ثبت شوی معلومات له ایران سره دي او پلان نه لري چې بهر ته ولجو. بلخوا کانادا پرون له ایران څخه بل غوښتنه وکړه او ویل چې ژر تر ژره د الوتکې تور باکس فرانسې یا اوکرين ته ولجي. رضای فر ویل ایران لا هم په تور باکس کې پر ثبت شوی معلوماتو کار کوي او دا چې دا باکس به اوکرين یا فرانسې ته سپارل کیږي په دې اړه کومه پریکړه نه ده شوې. او د روسیې امنیتي ځواکونو لشته لږه لس کسان چې په مسکو کې په ولاریون کې برخه اخیستې ونیولې دي. دغه کسان پرون د هغه قانون پوه او ژورنالیست د درناوي لپاره راټول شوي وو چې څه باندې لس کاله مخکې د روسیې د نیو نازی حرکت لخوا ووژل شول. لکه چې قانون پوه ستانیسلاو مارکیلوف او ژورنالیست اناستازیا بابوروا د 2009 میلادي کال په جنوري میاشت کې د روسیې په پلازمینه مسکو کې ووژل شو. په مسکو کې هر کال دا ډول لاریون کېږي. سږ کال دغه لاریون څخه په استفاده تر 1500 زیاتو لاریونوالو په اساسي قانون کې له هغه تعدیلاتو سره خپل مخالفت څرګند کړ چې تیر چهارشنبه د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا پیشنهاد شول. دغه تعدیلات هغه موقفونو ته زیات صلاحیت ورکوي چې ولسمشر پوتین په 2014 میلادي کال کې د ولسمشری دورې تر پای تر رسیدو وروسته ترلاسه کوي. د خبرونو پای
لپی یو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله وري را سره اوسې قدر من اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. په داسې حال کې چې افغان حکومت له طالبانو سره د سولې له خبرو مخکې د اوربند پر شرط ټینګار کوي. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي سوله د یو کس یا یوه وزارت کار نه دی. په دې اړه د سولې په هڅو کې د یو ښکیل پخوانی چارواکي نظر اخلو.
زموږ هیله مندي خو دا ده چې د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ خبرې نهایشي وي. هغه هېڅ کوم شی نه دی پاتې. هغه وکړلیک چې دی هغه اماده دی لاسلیک ده. فضا ورته باید برابره شي.
په خوست کې د وزیرستاني کډوالو استازي وایي دوی له افغان او د پاکستان له حکومت څخه غواړي چې بیرته خپلو کورونو ته د ستنېدو امکان ورته برابر کړي.
حکومت د میږو پولنه نشي کړای، وسالو امداد نشي کولای. میږ په دا خپانه یو خو بیا میږ ته چې د خپل وطن لیار جوړه شي. دغه حکومت ته میږ اپیل دی پاکستان ته.
نور کورنی موضوعات هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ایران له خپلې هغې مخکینۍ ژمنې پشا شوی دی چې ویلی و په تهران کې د نسکورې شوې اوکراینۍ الوتکې تور بکس به د څیړنې لپاره بهر ته استوي. د خبرونې په دوهمه نیمای کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام زما رایه زما حق خپریږي. اورېدو ته راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته. په داسې حال کې چې افغان حکومت له طالبانو سره د سولې له خبرو مخکې د اوربند پر شرط ټینګار کوي. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي سوله د یوه کس یا یوه وزارت کار نه دی، بلکې ټول ولس باید ګډون پکې ولري. ښاغلی عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل د دې لپاره چې د افغانستان په جګړه کې ټول ولس زیاتې قربانۍ ورکړي نو باید ولس د سولې په بهیر کې ونډه ولري. له بلې خوا د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي له ګڼو افغان چارواکو سره د بین الافغاني خبرو پر چمتووالي هم خبرې کړي دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د کابل استودیو فیروزه عزیزي په مستقیمه اړیکه را سره ده. فیروزه
مننه تکل صاحب، سلام تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. اوس چې تر بل هر وخت د افغان سولې لپاره په هیواد دننه او بهر خبرې اترې روانې دي، د افغان حکومت اجرایه ریاست ټینګار کوي چې په دې برخه کې کار کړل یوازې د سولې وزارت یا د یو کس کار نه دی. عبدالله عبدالله چې د وزیرانو شورا په ناسته کې خبرې کولې وویل چې د سولې په بهیر کې د ټول ولس او خبرې واورېدل سي او یو هر اړخیزه مذاکراتي ټیم د جوړ سي. دای وای سوله یو کاس ته منحصر نه ده، یو کاس نظر هم نه دی، بلکې د افغانستان د ټول ولس غوښتنه ده. نو خلک حق لري چې په دې اړه دریز ونیسي، خبرې اترې وکړي. مذاکراتي ټیم باید د حکومت په ګډون هر اړخیز وي، خو یوازې یو وزارت نسی کړای چې د سولې چاره په مخ یوسي، ځکه دلته زیات خلکو د خپل هیلو او ارمانونو لپاره قرباني ورکړي دي. خغل عبدالله وایي هغه څرګندونه چې د سولې چارې به یوازې د سولې وزارت مخته وړي، له وړاندې په اړه فکر نه وسوای. بلخوا د جنوبي او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا سرپرست مرستیاله وزیره الیس ویلز هم تیره شپه د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته له پاکستاني چارواکو سره د افغان سولې پر سر د خبرو اترو لپاره تللي. له دې سره د پاکستان او افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مارکس پوتزل په کابل کې له یو شمېر افغان لوړپوړو چارواکو او سیاستوالو سره په جرمني کې د بین الافغاني مذاکراتو په لپاره پر چمتوالی لیده کاته کړی دی. د ملي امنیت شورا دفتر وایاند فیصل جاوید ازادي راډیو ته وویل چې کار روان دی ترڅو د بین د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو لپاره په جرمني کې ناسې ته چمتوالی ونیول سي.
د ملي امنیت سلاکار د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني له ځانګړي استازي سره پر سولې باندې خبرې وکړې. مشخصا هغه غونډه چې د بین الافغاني ډایلوګ په هدف باندې د المان په کوربه توب جوړیږي، د هغې غونډې پر موثریت باندې بحث وشو، او دا چې څه ډول کېدلی شي چې موږ له دغه غونډې څخه د بین الافغاني مذاکراتو لپاره اعظمي ګټه پورته کړو. تر اوسه پورې لا هم د اجنډا او وخت ارتباط باید سلا مشورې وشي، کار ته روان دی چې دغه برخه هم نهایي شي.
خو تر دې دمه طالبانو له افغان حکومت سره د مخامخ مذاکراتو خبره نه ده منلي. اوس چې په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد او طالبانو او طالب استازو ترمنځ په قطر کې خبرې اترې روانې دي. د راپورونو پر بنسټ د طالبانو رهبر ملا هیبت الله اخونزاده خپل سیاسي ډلې ته ویلي چې له امریکا سره د تاوتریخوالي پر کمیدو د خبرې وکړي. خو د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقي تېر ماښام ازادي راډیو سره په خبرو کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د تاوتریخوالي کمول په دې معنا ده چې جګړه به بیا هم جاري وي. تر دې دمه د قطر نه د تازه تحولاتو او داسې د ښاغلي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په لړ کې څه پرمختګونه سوي دي، مونږ هڅه وکړله چې له قطر نه د طالبانو د سیاسي دفتر نه دغه جزئیات واخلو. خو له موږ سره تر دې دمه نه دي شریک سوي، او په راتلونکو سرویسونو کې به اوریدونکو سره شریک کوو. بلې تکل سي
ډېره زیاته مننه فیروزی عزیزي. قدرمن اوریدونکو، په اسلام آباد کې د افغانستان پخوانی سفیر حضرت عمر زاخیلوال وایي چې د افغانستان د سولې لپاره باید له هر رامنځته شوي فرصت څخه استفاده وشي. ښاغلی زاخیلوال چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو له جزئیاتو خبر دی، پر دایمي سوله ټینګار کوي، خو په عین حال کې د تاوتریخوالي رقمول هم اوربند ته د رسیدلو لپاره یوه لاره بولي. د ښاغلي زاخیلوال سره فیروزی عزیزي مرکه کړې، او په سر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د سولې د روانو خبرو په اړه ترې پوښتلې دي.
ټولو خصوصا د افغانستان حکومت ته دا اړینه ده چې د سولې کوم فرصت چې رامنځته کېږي مسؤولانه د هغې نه هضمي استفاده وکړي. بهترین یې هم دا دی چې اوربند وشي، او اوربند باید تل هم سراسري اوربند وي، دایمي اوربند وي، مګر که دا اوربند نه مخکې که هغه ممکن نه وي او تاوتریخوالی په د پام وړ تاوتریخوالی په پام وړ توګه باندې راښکته کېدی شي او فزاد دی برابروي چې په هغه کې خبرې وشي، فزاد دی برابروي چې بل قدم یې اوربند وشي، نو دا هم یو قدم دی دغه نه باید استفاده وشي.
دا اوس چې په قطر کې د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ خبرې اترې روانې دي، څه فکر کوي څومره وخت به ونیسي نور ترڅو دغه هوکړه لاسلیک شي بالاخره؟
موږ هیله مندي خو دا ده چې د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ خبرې نهایي شي، هغه هیڅ کوم څه نه دی پاتې، هغه هوکړه لیک چې دی هغه آماده دی لاسلیک ته، فضا ورته باید برابر شي. یو فضا هم ده چې تاوتریخوالی باید راکم شي. خوشبختانه چې یو څه کم شوی، د پام وړ کم شوی، الله نور زیات باید کم شي. بل قدم داتې چې طالبان توافق دي سره چې به متصل دا شي د امریکا سره یو هوکړه لیک لاسلیک بین الافغاني خبرو ته حاضر شي، هغه چمتووالی هم ښودلی دی چې په لس ورځو کې دننه دوی اماده دي چې بین الافغاني مذاکرات شي. او په دې پوهېږو چې د بین الافغاني مذاکراتو هغه اولنی اجنده سراسری اوربند کې دي شو هم دارنګ دغه د روسه د سولې په نقشې باندې بحث او خدای دې وکړي چې بلاخره یو توافق باندې وشي.
او ډاکټر صاحب وروسته پوښتنه مې دا ده، کچیرې طالبان بیا هم د تاوتریخوالي پر کمیدو ټینګار کوي او افغان حکومت نه مني وایي چې باید اوربند وسی، هغه په ټوله معنا باندې په خپله د دغه دواړو لورو دغه اختلافات څوک وایي اوربند وسی او څوک وایي چې باید تاوتریخوالی کم سي، څومره د سولې خبرې اترې خصوصا بین الافغاني مذاکرات له بنبست سره مخ کولای سي تر اوسه خو سویم نه دي، خو د خلګ څومره د دغه زمینې خند ګرځیدای سي
تر یو حد کولای شي، مګر په یوه وخت باید په دې باندې سره پوښتنه چې د افغانستان جنگ څو فایل دی، امریکا په کې یو د پام وړ خوا ده، دا امریکا مرسته دلته د افغانستان د حکومت سره د افغانستان امنیت قواوو څخه تر دغه څخه موږ سترګې نه شو پټولی، پاتې چې امریکا توافق کوي نړیوال چې د حضور لري هغوی توافق کوي پراخه سیاسیون، ځکه چې حکومت خپله بیست حکومت مردمی خو ډېر کمزوری دی، د افغانستان د ټولو وګړو نه خو استازیتوب دوی نه کوي، تازه موږ انتخابات لرو د یو نیم میلیون شاوخوا کې افغانانو د 10 میلیون یا د 15 میلیون څخه ګډون وکړ، نو نه به بخشي افغانان کوم چې دي دوی نور سیاسي مشران لري، هغوی ورته خاص استازیتوب کوي، هغه سیاسي مشران د سولې فرصتونو څخه خراغلاست ورته وایي او هغوی موقف هم همدا دی چې د دغه فرصت نه استفاده وشي، نو د افغانستان حکومت غږ خو طبعا تاثیر ګذار دی، مګر یوازینی غږونه یې نور غږونه هم دلته دي او هغه غږونه چې کله داسې فرصت رامنځته شو ولسي فشار پراخه سیاسي فشار او نړیوال فشار به طبعا موجود اوسي چې دغه فرصت ضایع شي.
په اسلام آباد کې د افغانستان پخوانی سفیر حضرت عمر زاخیلوال و چې لازادی رادیو سره په خبرو کې ویل د افغانستان د سولې په برخه کې باید له هر فرصت څخه استفاده وشي. سولې او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي. قدر منوریدونکو د دې خبری مجلې په دوام کې نور موضوعات هم لرو، خو دشه به اقتصادي خبرونه واوري چې ناجی سپی چمتو کړی دی.
پاکستان د افغانستان په صادراتي مالونو نوی بندیزونه لګولې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویان جناقه نوید نن ازادي راډیو ته وویل چې د فبروري له لومړۍ نیټې وروسته د پاکستان د لارې د افغان سوداګرو ټول تیریدونکي مالونه باید په کنټینرو کې وي او بارولونکي موټر باید د ردیابۍ وسیله ولري.
اگر یک جانبه ای به اجرا گذاشته شود طبیعی که در مسیر ترانزیت ما مشکلات ایجاد خواهد کرد.
خغلی نوید وایی که چرې د افغان سوداګرو په کاروبار کې خندونه رمسته شي پاکستان به هم زیان وکړي. افغان سوداګرو تر دې وړاندې هم شکایت کوي چې د تورخم لارې د مالونو په رالیکت کې لستونځو سره مخ دي. په بلخ کې د کنزلو حاصلات شپږ سلویخت سلنه زیات شوي دي. د بلخ د کرنې ریاست امیر ذبیح الله زوبین وایي په روان کال کې په 4,200 هکټاره ځمکه کې کنزلې کرل شوي وې چې 3,230 سلویختونه حاصلات ورکړي. نوموړي وویل چې د کرنې وزارت له لورې بزګرو ته د روزنیزو پروګرامونو پلي کېدل له موسمي ناروغیو سره مبارزه او وروستي ورښتونه لامل شوي چې په دغه ولایت کې د کنزلو حاصلات زیات شي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ، یو روپۍ یورو 15 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 سلویخت پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 80 پوله، زر هندي روپۍ 1,080 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 4,680 افغانۍ.
کورنیو مسایلو ته یو ځل بیا ورزو، خودش به ورزو یو نړیواله مسله راخلو. د سیخکاری چې ایران له خپلې هغې مخکینۍ ژمنې پشا شوی دی چې ویلی وو په تهران کې د نسکورې شوې اوکراینۍ الوتکې تور باکس یا د معلوماتو زیرمه به د څیړنې لپاره بهر ته استوي. په عین حال کې کاناډا چې په دې پیښه کې ډیر وګړي وژل شوي وو. ټینګار کوي چې ایران باید تور باکس سمدستي یا اوکراین یا فرانسې ته وسپاري. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره نوري اسنوري د شپې په استودیو کې راسره ده. نوري صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست.
مننه.
ایران څه وایي چې ولې د اوکراینی الوتکې تور باکس نه سپاري نړیوالې ټولنې ته، او په تیره لکه څنګه چې کاناډا ویلي اوکراین ته؟
ایران وایي په دې اړه دوی پلټنه کوي، او که وروسته معلومه شي چې اړتیا ده نو دغه تور بکس به بهر ته واستوي. البته د ایران له لورې د اوکراینۍ نسکورې شوې الوتکه د پیښې د څېړنې د مشر حسن رضایي فر له قوله د ایران دولتي خبري آژانس دا خبر ورکړی دی چې ویلي دي د اوکراینۍ بوینګ الوتکه تور بکس له ایران سره دی، او په پام کې نه ده چې اوس هغه بهر واستوی. خو هغه دا هم ویلی چې ایران د الوتنې پر ثبت شو معلوماتو کار کوي، او خی تور بکس اوکراین یا فرانسې ته واستوي. ښاغلی رضایفر ویلي چې په اوس وخت کې دوی په دې اړه پریکړه نه ده کړې. په عین حال کې لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړله، کاناډا پرون بیا له تهران وغوښتل چې د دغې الوتکې تور بکس سمدستي اوکراین یا فرانسې ته واستوي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر له خپل ایراني سیال سره له خبرو وروسته وویل دی یو وار بیا د کاناډا پر دریځ ټینګار کوي چې تور بکس د سمدستي اوکراین یا فرانسې ته ولیږي. هغه ځای ته چې د په وینا هلته متخصصین شته او کولی شي چې دغه پیښه په شفافه توګه وڅېړي.
بلی نوري صاحب، لکه څنګه چې چارواکو هم ویلي دي د دې پیښه په اړه څېړنې ښایي ډیر وخت واخلي. حتی د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر څو ورځې مخکې ویل چې ښایي میاشتې او حتی کلونه وخت واخلي. تر اوسه په دې څېړنو کې څومره پرمختګ شوی؟
البته تر اوسه پورې تر ډیره د دې پیښې د څېړنې په اړه پخپله د ایران لخوا کارونه مخته وړل شوي دي. د الوتکې د راغورځېدلې پیښې ټوټې سره راټولوي، نور معلومات سره جمعوري کوي. خو د کاناډا لخوا یو پلټونکی ټیم چې تېره اونۍ تهران ته رسېدلی و هم د الوتکې د راغورځېدو د پیښې له ځایه کتنه کړې، خو په دې اړه تر اوسه پورې ډېر معلومات نه دي خپاره شوي چې د دغې الوتکې د نسکورېدو د پیښې په برخه کې څومره پرمخ تک شوی د څېړنې په برخه کې. البته خو هغه هیوادونه چې ډیر وګړي لکه اوکراین، افغانستان، بریتانیا او کاناډا په دې پیښه کې وژل شوي، غوښتنه کوي چې د دې پیښې په اړه د بې پرې خپلواکه او شفافه توګه څېړنه ترسره شي. البته یادونه وړ بولو چې دغه اوکراینی بوینګ 302 الوتکه د جنوري په 8مه په تیروتنې د ایران د پوځ لخوا وویشتل شوه، او 106 سورلۍ په نتیجه کې مړه شوه. ایران په داسې حال کې بهر ته دغې الوتکې د تور بکس د استول لپاره خپلې مخکنی خبرې په شاشه وي چې د دغې الوتکې د 12 اوکراینیانو مړي پرون کیف ته ورسېدل. البته نه د دې اوکراینی الوتکې عمله و، او دوه هم اوکراینی مسافرین ول. په کیف کې هم پرون په دې مناسبت جوړ شو مراسمو کې د اوکراین ولسمشر، د هیواد صدر اعظم او یو شمېر نورو جګپورو چارواکو ګډون کړی و.
ډېر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو نوریاس نوری، زما همکار و چې د په تهران هوایی ډګر کې د نسکورې شوې اوکراینۍ الوتکې د څېړنو او د دې الوتکې د تور باکس یا د معلوماتو د زیرمې پر سر د لویدیز او ایران ترمنځ د لانجو وروستی حال راکوو.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم. لازادی رو سروسی او ترنور و زرد افغانستان سیمی او نرهی لحالاتو خبر شد.
لپی یو استودیو غرمنۍ خبری مجله اورې قدرمن اوریدونکو، اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. ناجیه ساپۍ د نن چاپ ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې په پانو کې کوم مطالب خپره شوي.
ملي ارمان ورسپانی لیکلی د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنس د سولی هوکړه لیک د لاسلیک لپاره چمتووالی داسې محل نیول کیږي چې د عامو وګړو په ګډون د بیلابیل لورو لخوا ګڼې اندېښنې مطرح شوې دي او تر ډیره په دې باور دی چې د هوکړه لیک د امریکا او طالبانو ترمنس یو پټه معامله ده چې پاکستان هم پکې شریک دی. د سرمقاله لیکونکي په باور هغه طرح چې یوازې د امریکا او طالبانو له لورې چمتو او لاسلیک شي افغانانو لپاره به د منلو وړ نه وي. د ملي ارمان ورسپانې په نتیجه ګیری کې ټینګار شوی چې د سولې د هوکړه لیک مهم شرط باید د ښکېلو غاړو ترمنځ اوربند وي. ویسا ورسپانې په سرمقاله کې دا پوښتنه مطرح کړې چې طالبان ولې د اوربند پر ځای د تاوتریخوالي کمولو سره توافق کوي. د سرمقاله لیکونکي په باور طالبان له اوربند نه دا ویره لري چې ښایي یو شمېر جنګیالي له اوربند سره د جګړې له لیکو ووځي او حکومت او امریکایان که د سولې بهیر ته ژمن پاتې نه شي دوی ته به بیا دغه جنګیالیو راټولول ګران بي. د ورسپانې یو استدلال هم دا دی چې د بشپړ اوربند په صورت کې به مغرضې ډلې په یوه کچه اوربند مات کړي او بیا به دا استدلال کیږي چې طالبان تر یو قومندې لاندې نه دي. او انیس ورسپانې هم د سولې روانو خبرو اترو په تړاو لیکنه کړې ده. وړاندې راغلي په داسې حال کې چې د مذاکره کوونکي ټیم ترمنځ اوربند یوه اختلافي مسله ده خو نړیواله ټولنه له دغو خبرو اترو ملاتړ کړی. سرمقاله لیکونکي دا پوښتنه مطرح کړې که چیرې طالبان د جګړې د پای ته رسولو په فکر کې وي نو ولې له اوربند سره موافقه نه کوي. د سرمقاله لیکونکي په باور د طالبانو او امریکا ترمنځ د اوربند پر سر لانجه او د طالبانو له لورې د اوربند نه منل دا د بې اعتمادۍ یوه نښه ده چې د داسې سولې دوام به لنډمهالی وي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د خوست په ګلان کم کې وزیرستاني کډوالو د افغانستان او پاکستان له حکومتونو او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له عالي کمیشنرۍ نه غوښتي دي چې دوی ته د غلام خان بندر له لارې خپلو کورونو ته د بیرته ستنېدو زمینه برابره کړي. دوی وایي مخکې ورسره د خوراکي او غیر خوراکي موادو منظمې میاشتنۍ مرستې کېدې خو له یو کال راهیسې ورسره مرستې کمې شوي دي چې له دې کبله دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. نجیب الله الوخیل له دې کډوالو سره خبرې کړې دي.
په خوست کې د وزیرستانیو کډوالو د مشرانو لخوا د دوی د ستونزو او غوښتنو په باب جوړه شوې جرګه چې د یادې سیمې لسګونو اوسیدونکو هم پکې برخه اخیستې وه د ګلان کیمپ په منځ کې جوړه شوې وه. مشرانو ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د افغانستان او پاکستان له حکومتونو او یونیچسیار یاد کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له عالي کمیشنرۍ وغوښتل چې د کډوالۍ له اصولو سره سم وزیرستانیو کډوالو ته خپلو سیمو ته د بیرته ستنېدنې زمینه برابره کړي. په ګلان کیمپ کې د وزیرستانیو کډوالو دوه تنو مشرانو ایمل خان لټک او حاجی عبدالله نور وویل
خو دغه خلک چې کیما نن سبا ټیم یې تیر کړی او دا پکر یو کای چې د امیج نه دغه مسوسې لړلې او دغه خل په داو پیدا چې میر سره مرسته نشي چې کیم غار و دغه ځنه باند شو اده دلته څه تجارت نشته اده څه کاروبار نشته په دې وجه کې دغه خل کې د مشوره وکړه لاده کومي جلګر چګش ولا د شمالي وزیرستان ولا چې مثال میځو یبل یار کومل یار چې هغه په قانون کې د حکومت وي او هغه په قانون کې د ان سی آر وي په غل یار باندې دغه خل کې یار غوړي
مو کډول خاک تای او چلاوی بل مو دا غشتنه د غونډه مسرونه نه چوال دا روسی جلګا دا وکو کاکا بایل دی کا په افغانستان کې دی په پاکستان کې دی دا دا جلګا وکو سره ښودانی مو ته د خپل خاک پریکړه وکو چې پکې مال ارزښت څه پامه دا ولاږي.
په ګلان کیمپ کې د میشتو وزیرستانیو کډوالو مشران زیاتوي افغان حکومت هم دومره امکانات نه لري چې د زرګونو کورنیو ته منظمې مرستې ورکړي. د وزیرستانیو کډوالو درې مشران ملک حبیب خان مدخل، ملک حاکمین او واسع خان سیدگی ویل دوی له افغان حکومت او د دې ځای له خلکو خوښ دي ځکه د دوی خمل مپالنه او عزت کړی دی.
په دغه خط 15,000 کار پوتې دي په داب څه دائم راسته نشي رسولای همیش ګیلانه نه شي ځکه څاغه محسوس څاغه غمه محسوس بنالوړي څاغه ونی سیار وو مشتره ونی سیار دا ویلی وی چې مشته درې مېر دا ونی سیار د افغانستان د دولت د پاکستان د دولت په قانون باندې درې مې
چې مش د خپل وطن ته لوړ شي په قانون سره ونی سیار د غور کو افغانستان دولت او پاکستان دولت کی مش مشرون دی غلام دی بلی د غلام دی ټی بیس چې چرمن دی کنه خدای دغه شي مش ان شاء الله کې زر نظر نه د ګلون خون پل یار مند قانوني لار مند مش ضرور
چې حکومت دی مش بولنه نشی کړای وسالو امداد نشی کولای مش په دا خپانه یو بیا مش تا چې د خپل وطن لیار جوړه شي دغه حکومت ته میږه اپیل دی پاکستان ته او د میر د قبایل مشرون ته چې میر سره جرګه وشي میر لوړ شي په امن سره.
بل لوري ته کله چې موږ له حکومتي چارواکو د وزیرستانیو کډوالو د یادو غوښتنو په باب پوښتنه وکړه، دوی ویل د افغانستان دولت پالیسي داده چې وزیرستاني کډوال د پاتې کېدو او بیرته ستنېدو تصمیم په خپله نیسي. د خوست د کډوالو ریاست چارواکو ویل یونیسیار یا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري دوی سره په اړیکو کې تیاری څرګند کړی، که چیرې کډوال بیرته ستنېږي نو دوی ورته لازمې اسانتیاوې برابروي. خو د چارواکو په وینا د کډو لپاره د غلام خان بندر د هغه لوري د لارې خلاصول په پاکستان حکومت پورې اړه لري.